سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د مير احمد صفي د تخنيکي چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان یې درک کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د برېښنا د پیرلو د یو قرارداد خبر ورکړی دی دا شرکت د شرکت نن په خپل ایکسپانیا په خوند ټوئیټر لیکلی دغه قرارداد په ترکیه کې د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس ملا محمد حنیف حمزه او د تاجکستان د برېښنا سهامي شرکت د رئیس محمد عمر عطازاده ترمنځ لاسلیک شوی دی. د برېښنا شرکت همدارنګه ویلي شو د وړلو لرو له تاجکستان افغانستان ته د 500 کیلو واټه برېښنا د نوو مزو د خزولو پر مسلې هم خبرې کړې ول شو دی چې تاجکستان له دې کار سره لیوالتي ښکاره کړي. له تاجکستان د نوی قرارداد لپاره د برېښنا د پیرولو قرارداد تاسو مهال کېږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په لوی ښارونو کې خلک په روان شمې کې د برېښنا له ډېرې پرچاوي شکایت کوي. افغانستان په وروستیو دوو لسیزو کې د خپلې اړتیا وړ ډېره برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه وارده کړې ده. د مخدره او بخنی سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد اداره وای افغانستان د مخدره موادو د استعمال له جدي ستونزې سره مخامخ دی او په هر دوري او کورنیو کې وای اغیزمنه شوې ده. د ادارې نن چهارشنبه په خپل ایکس پانی په خوند ټوئیټر ویلي دي له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د مخنیوي درملنې او احیا هڅې پیاوړې شوې او د مخدره موادو یا له خطر یا د کارولو له امله له اختلالاتو سره د څلور افیا زرو مخ کسانو مرست ورته مرست رسیدلی دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او دیونما مشري روزا اوتمبایوا د میزان په میاشت کې ویلي وو د افغانستان د څلوېښت میلیونو وګړو له 15 تر 18 میلیونو په نشي توکو روکتي. میرمن اوتمبایوا په یو مرکه کې ویلي وو چې له دې ډلې یو میلیون یې ښځې او ماشومان دي. هغې بې وسلي او درملو ته د افغانانو له لاسرسۍ په نشي توکو دروږدو کېدو د عمل اون تعالی ملونه بللی وو. کته هم د طالبانو حکومت له څو میاشتو راهیسې په لوی خارونو کې پر مخدره مواد روغد کسانو دراټولولو او ځنګړ زینو ته د لیک تاسو پیل کړی خو په مخدره مواد روغد کسانو د سمې درملنې پاړه ډیره پختنی له هم بې ثواب پاتې دي. د اسرایلو د پاوز لوی درستیز خبرداري ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه به ډیر نور میاشتې دوام وکړي. د موړې د خبرداري داسې مهال ورکوي چې د اسرایلو پاوز په غزه ترانګه کې بریدونه زیات کړي چې په نتیجه کې تر اوسه له 100 زیات کسان وژل شوی دي. د کلابند شوی غزې د نن د پراخیدونکو بشري ناورین پړه اندېښنو په سیمه کې د جګړې د بندیدو لپاره غوښتنې زیات کړي دي. د اسرایلو د پاوز لوی درستیز پرون چهارشنبه وویل چې د جګړې د هدف تر لاسه کول ساده نه دي. اسرایل ژمنه کړې چې حماس ډله چې امریکا او اروپای ټولنې د یو ترهګري ډلې په توګه پیژني په بشپړ توګه له منځه یوسي. او د تایوان واکمن ګوند په کلکه د خپلواکۍ د ملاتړ هڅو ته دوام ورکړی چې په دې سره پر تایوان به نور څه تګریز بندیزونه ولګول شي. دا په تایوان کې د راتلونکي میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د لفظي جګړې د زیاتوالي څرګندونه کوي. ټاکل شوی چې د جنوري میاشتې په 14مه په تایوان کې چې چین د خپلې خاورې و برخه بولي د ولسمشري او پارلمان لپاره انتخابات ترسره شي. پکینګ د زور له لارې پر تایوان فشار راوستي چې د چین د حاکمیت ادعا ومني. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره دا مطالبه اوریدل شي. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري شوه د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو او په ټوله کې په افغانستان کې په ژمي کې د ناروغۍ او د ډېرېدو له امله اندېښنه ښودلې ده. دا چې اوس موسم په افغانستان کې څنګه ده، هوا څومره ککړه ده، وړاندې به په دې اړه درته جزئیات ولرو. دا چې خلکو ته څومره ستونزې جوړې کړې دي په دې اړه به هم سره جزئیات واوري. چې نن د چدي مرغومي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل څلور څلوېښتمه کلیزه ده. دا چې له دې یرغل سره په افغانستان کې خلک څومره کډوال شول او جګړې تر اوسه پورې څومره خلک له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي، څومره تلفات افغانانو ته واړول، په دې اړه به وروسته بشپړه جزئیات درکړو. همدارنګه غزنی ته به هم ورشو چې ډېر روغتیا پالان په دې باور دي چې هلته د غلطو رواجونو له امله تر اوسه هم ښځو او ماشومانو روغتیا ته پاملرنه نه کیږي.
بدبختانه سی وسم لا زمون مین دی ماشومان په یو بد وضعیت کې او د صحیح درسته توجه نه وته کیږي.
کندهار ته به هم ورشو چې هلته کارګر د کار غوښتنه کوي.
څنګهوالو موږ دا غواړو موږ د پاره کارونه ډیر کې یادای کارونه وو چې کارګر کار اخته سي بیروزګاری ډیر دي.
په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم درکړو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په دوه جلا راپورونو کې لیکي په وروستیو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پیښې زیات شوې دي. د راپورونو ښیي چې تر ټولو زیانمن له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. چې زیات امید ظاهر ملاورو
ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسیدو په ټول افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغۍ او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیرواله راغله. یونیسف په نومبر میاشت کې د افغانستان بشري وضعیت راپور کې لیکلي دوی په همدې میاشت کې له 500,000 ډیر ماشومان معاینه کړي چې له دې ډلې 9,000 د سخت خوارځواکۍ له امله د درملنې په موخه بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د هم ویلي چې د سپټمبر د 3 میونۍ راهیسې د افغانستان په 40 ولایتونو کې شدید د تنفسي ناروغي چې د یونیسف له قوله شاید لامل یې ژموي مخ په ډېرېدو ده. یونیسف زیاتوي د 2023 کال له جنوري راهیسې په افغانستان کې د شدید ناروغۍ 1,202,202 پیښې ثبت شوي خو له دوی د همدې ناروغۍ له امله 2,514 تنه مړه شوي چې 280 سلنه له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د ارقام د 2021 او 2022 کال په پرتله لوړ خودلی. یونیسف په افغانستان کې بیړنیو روغتیایي مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر هم 18.6 میلیونه تنه خودل دی. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په نوومبر میاشت کې د افغانستان د بیړني وضعیت راپور کې لیکلي روان شمې کې راستنېدونکو کډوال په ځنګړي ډول هغوی چې په لنډمهاله سرپناو کې اوسي د ټولو زیات اغیزمن دي. WHO زیاتوي دوی د میاشتې نږدې 200,000 راستنېدونکو کډوال معاینه کړي چې له بیلابیلو ساري ناروغیو سره مخ او پکې یو شمېر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د روغتیا نړیوال سازمان د نوومبر تر پای افغانستان ته راستنه شوی یو شمېر نږدې 400,000 تنه خودلې چې 80% یې خزي دي. د ادارې په 3 نوومبر میاشت کې د شری او کانګو ناروغیو په پیښو کې هم د زیاتوالي خبر ورکړه. د ملګرو ملتونو د دوه ادارې داسې مهال په ټول افغانستان او د راستنېدونکو افغانانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه راستنې شوي هم وایي د کورنۍ غړي یې سختو ناروغیو نیولي او د درملنې لپاره یې پیسې هم نه لري. د کونړ اوسیدونکو عمر خان له دوی یو د چوي ټوله کورنۍ یې ناروغه ده.
زنانه چې دیو د چي بيماري اخستې ده چې د دې ځوان کور کې بيماري هم چې دي د اثر یې خوږيږي د خپل معنی د دې مند سترګو مطرح کوي کله سر او پرشيږي کله د مخ سر او پرشيږي ما شمان چې دي ټول شنه بغل دي توخه دی ویو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت راستنې شوی او کډوالو سنځو ته د رسیدنې کمیسون ویان محمد یوسف احمدي د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خبرو کې دا کړی چې روغتیا په برخه کې د ټاکل شوی کمیټې لوري راستنې شوی او کډوالو ته منظم روغتیايي خدمتونه رسول شوی دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې بیا په بیړه اغیزمنو ته د روغتیايي مرستو پر رسولو ټینګار کوي.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان او همدارنګه یونیسف دواړو سازمانونو اندېښنه خودلې و چې پاروستي و کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پیښې زیات شوې دي. نن د جدي مرغومې شپږم په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له 43 کلیز سره برابر ده. په افغانستان کې طالبان حکومت په ویلې مې کې د ورځ غندلې او د سیمې د هیوادونو په ګډون یې لنډې خوښتنه کړې د شل افغانستان سره ښه تعامل وکړي. په دې اړه زموږ همکار جزئیات راټول کړي دي. تاسې ستړي مشه په خیر راغلي که تاسې د دغې ورځې په اړه نور راته وایست.
فرید جان په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د جدي شپږم پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد پوځي ارغل چې دا وایي د هیوا د 30 کلنۍ غمیزي پیلامه و. دوی نن د دې ورځې د غندنې په پار باندې په کابل کې و غونډه رابللې و چې د افغانستان لوړ پوړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې و او دا غونډه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه باندې خبرېدله. دوی یو اعلامیه هم خبره کړه ویل چې افغانستان چې دا د بل هیڅ هیواد په کورنۍ چارو کې مداخله نه کوي او بل چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په داخلي موضوعاتو کې لاسوهنه وکړي. دوی دغه شان وویل چې افغانان د یو اسلامي ملت په توګه غواړي چې له نړۍ سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خي او ټینګ اړیکې ولري چې په هغه کې هیڅ چاته هم د ضرر رسولو امکان نه وي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال سلام حنفي دغه غونډې ته وویل چې د جدي شپږمه د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ او په دې ورځ باندې د هغه په وینا باندې چې د علماو او استادانو محصلینو او ټولو افغان ملت قتل عام وایي چې پیل شو. دغه شان د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر تر ډیره په دې غونډه کې چې وینا وکړه په وینا کې تر ډیره له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو باندې ورټول او یو بار بیا یې ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد چې دی دا نه استعمالیږي. خو فریده جان د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له تراګورو سره ډلو سره د اړیکو په نه پرې کول او دغه شان افغانستان کې د تورېستي ډلو په موجودیت باندې تورن دی هغه دا چې طالبانو له دې وړاندې رد کړی. د نن د جدي شپږمې نن د جدي مرغومي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل څلور څلوېښتمې کلیزې سره برابره ده. د دې ورځې په اړه باندې سیاسي او امنیتي چارو زیات شمېر پوهان چې دوی تقریبا په یو وخت دی او دا د افغانستان د تیری لسیزو د جګړو پیلامه بولي. دوی وایي چې دوه لاملونه وایي چې په پخواني شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ، په کور دننه د خلق او پرچم ترمنځ سیاسي سیالۍ او په نړیواله کچه په ویتنام کې د امریکا تر ماتې وروسته په جګړه کې د شوروي اتحاد ورګډول. دوی دغه شان وایي چې همدغه ورځ وه او جدي شپږم او د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان باندې لامل شو چې د افغانستان بنسټونه ونړېدل چې د لسیزو په تیرېدو لا هم دغه بنسټونه چې دی نه دي جوړ شوي. عام خلکو سره چې ما څومره خبرې وکړې ولسي خلکو سره دویم د دغې ورځې نه بدې خاطرې لري، هغه چې په دې جګړه کې د شوروي اتحاد سره په جګړه کې خپلوان چې دی هغه وژل شوي دي او بیا ټپیان شوي دي. دوی هم د دې ورځې نه ښې خاطرې نه لري او دوی هم تقریبا فکر کوي چې همدا ورځ لامل شوه چې په افغانستان باندې د تر اوسه پورې لا جنگ تحمیل دی او لا هم په دې هیواد کې جګړه کیږي. شوروي اتحاد ځواکونو د 1918 کال د 1955 کال په جدي کې په افغانستان باندې یرغل وکړ. د وخت ولسمشر حفیظ الله امین ووژه او د پر ځای باندې ببرک کارمل ته واک وسپاره. خو لنډې مودې وروسته یې په وړاندې باندې زیات شمېر افغانانو وسلواله مبارزه پیل کړه چې په پایله کې شوروي ځواکونه په افغانستان کې د نږدې یوې لسیزې جګړې او د 1,000,000 افغانانو له وژلو وروسته د 1918 کال د سلواغې په شپږویشتمه باندې له افغانستانه ووتل.
ډېره زیاته مننه کورودان زموږ همکار و چې د جدي مرغومي د شپږمې چې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل څلور څلوېښتمې کلیزې سره برابر و چوسیات راکړل.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تشکیل کې د څارنې ورزونې څانګې لمنځه وړي چې له امله یې ډېر کارکوونکي بې دنده شوي دي. ورزو تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت په یو اقدام کې د پوهنې وزارت په تشکیل کې په پلازمینه او ټولو ولایتونو کې د څارنې ورزونې څانګې لمنځه وړي دي چې له امله یې تر 5000 ډېر کارکوونکي بې دنده شوي دي. د راپورونو پر بنسټ یادو کارکوونکو تر دې وړاندې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د پوهنې د کیفیت څارنه ورزونه کوله. یو شمېر هغه کارکوونکي چې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې په نظارت ورزونه کې کار کوه ازادي راډیو ته وویل دوی پیاده برخه کې لوړې زده کړې او له پوره تجربې برخمن دي خو اوس بېکاره او بې برخلیک دي. دوی له ډلې درې احساس وایي
دا چې زه بې سرنوشته کېږم یا بې سرنوشته په عادت کې پات کېږم نو دا زما لپاره ډېره ځورونکې خبره ده. زما غوښتنه دا ده چې دولت مونږ په عقل او تصمیم ونیسي، مونږ په مکاتبو کې، پوهنتونونو کې یا نورو تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې چې د معارف په چوکاټ کې وي او مونږ هلته اړتیا لیدل کېږي په ځایونو کې باید مونږ ځای پر ځای شو.
ښاغلی ساس ته هم وایي چې په ټول افغانستان کې زرګونه لوستې کسان په یو سل بېکاره کېږي، دا د دوی لپاره یو ناورین دی. دغه راز د نظارت او ارزونې یو غړی خیال محمد چې بېکاره شوی دی او اوس په کور ناستی وایي، د پوهنې وزارت له لوري د مسلکي پراختیا په نوم د یوې نوې ادارې جوړېدو کې دوی او د نظارت او ارزونې نورو هغو غړو ته چې وړ کسان دي د بېرته ګمارل کېدو ژمنه شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل
او د دارالمعلمین استادانو سره به د نظارت غړي هم په دې دنده کې یو ځای کار کوي. یو تعداد کم کسان به د نظارت غړي وي او نور تعداد به بیکاره پاتې کیږي. نو امارت اسلامي او خصوصا وزارت معارف نه مهیله ده چې د کسانو ته هم یو طرحه یا ځایونه مد نظر ونیول چې دوی هم بیکاره او بېروزګاره نه سي.
د څارنې او ارزونې تشکیل د لمنځه وړلو او دا چې د یادو کارکوونکو برخلیک په څه وي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د نظارت او ارزونې څانګه له منځه وړل شوې نه ده، یوازې یې نوم د مسلکي پراختیا پر اداره وغوښتی چې د نظارت او ارزونې مخکینی وړ کارکوونکي او ورسره په د ښوونکو د روزنې د عالي مؤسسو استادان په یاده اداره کې وګمارل شي. هغه دا هم وویل په ټول افغانستان کې د څارنې او ارزونې په څانګو کې شاوخوا 6000 کسانو دندې درلودې. د راپورونو پر بنسټ د نظارت او ارزونې ډېری کارکوونکو چې اوس یې خپلې دندې له لاسه ورکړې د افغانستان پخواني دولتي کارکوونکي دي. یادو له 5000 ډېرو کارکوونکو چې ډېری یې په بېلابېلو څانګو کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړې وې د پوهنې وزارت په دریم بس کې کار کوه. تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت بېلابېلې دولتي ادارې له منځه وړي او د پخواني حکومت زرګونه مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه کړي چې ډېری یې له بېکاري، ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلور ساعته
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. اسرائیلی چارواکي په غزه کې د جګړې د پراخېدو او غزول خبرو کوي، خو له بلې خوا په سیمه کې د جګړې د بندول لپاره نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل د پاوز لوی درسې هرڅه هلوی خبرداري ورکړ چې په غزه کې روانه جګړه به ډېری نورې میاشتې دوام وکړي. نو موري دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې اسرائیلی ځواکونه په غزه کې د فلسطینیانو پر ګڼ میشتو سیمو د هوایي بریدونو له ترسره کولو وروسته پرون سیشن به ځمکني عملیات د غزه په مرکزی برخه کې د کډوالو خاري کمپونو ته وغځول. د څو میاشتو په مخه د پوځي عملیاتو د غزولو دغه اعلان د روانې جګړې په ترڅ کې د لا زیاتې ویجاړۍ ګواښ هم زیاتوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو تر دې مخکې په ښاري سیمو د غزې په شمالي برخه او په جنوبي ښار ګوټي خان یونس کې سخته جګړه مخته وړي چې په نتیجه کې فلسطینیان اړ شوي چې د غزې نورو لرې پرتو کوچنیو سیمو ته پناه یوسي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربان لپاره نړیوال فشارونه زیات شوي او امریکا هم له اسرائیل د ولسي وګړو د تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کړې، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې ډېر لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. د راپور له مخې دا په وروستیو لسیزو کې د اسرائیل تر ټولو ویجاړوونکي پوځي عملیات دي. په غزه کې د اسرائیل د پراخو بریدونو په نتیجه کې تر اوسه نږدې 1000 کسان وژل شوي او پر غزې واکمنې د حماس د روغتیا وزارت چارواکو د ټپیانو شمېر شاوخوا 55000 کسان ښودلې دي. د دې وزارت په خبره د وژل شوو کسانو 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. په عین حال کې د اسرائیل د پوځ لوی درسې پرون سیشن بي وویل چې د جګړې د اهدافو ترلاسه کول ساده نه دي. اسرائیل ژمنه کړې چې حماس به چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په بشپړه توګه له منځه وړي. هغه ډله چې د اکتوبر په 1 نیټه د اسرائیل پر قلمرو په بریدونو کې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې ارغمل کړل. د کلابندې شوې غزې دننه د پراخېدونکو بشري ناورین په اړه اندېښنو او په سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه‌شنبه وویل چې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډیرمیر په واشنگتن کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن او د ملي امنیت له سلاکار جک سولیوان سره وکتل. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې اونۍ په پای کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیکته چې د دیارلسو غړو په مثبتو رایو تصویب شو، د روسیې تر څنګ له رایې ورکولو ډډه وکړه. له دې مخکې متحده ایالاتونو د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه پریکړه لیکونه ویټو کړي وو. دغه نوی تصویب شوی پریکړه لیک غزه ته چې 2.2 میلیونه اوسیدونکو بشری مرستو ته سخت اړتیا لري د مرستو رسولو د چټکتیا غوښتنه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د روغتیا پلان په دی باور دي چې دلته د غلطو باورونو او دودونو لامل د کورنۍ او لخوا له هم د خزو ماشومان روغتیا ته پام لرنه کیږي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې ورو.
په غزنی کې روغتیا پلان وايي دلته د کورنۍ او لخوا له هم د خزو ماشومان روغتیا ته چندان پام لرنه کیږي. دوی وايي دا لامل دی چې ډیرای میندې د زیږون پر وخت مړ کیږي او ماشومان د نه پام لرنې لامل په خورځواکۍ اخته کیږي. ډاکټر سید احمد تنا په غزنی ولایت کې د کوار موسسې د اس بي سي پروژې کوارډیناتور دی. هغه دا خبرې تیر ورځ د شاوخوا شپېتو ځوانانو د رسنیو استازو او خواله رسنیو فعالانو ته د یو نیول سوي ورکشاپ په څنډه کې رسنیو ته وکړي.
اوس هم لا داسې ناخوالې موجودې دي چې د میندو مړینه هغه هم د ولادت په وخت کې اوس هم لا فیصدي لوړه ده نسبت نورو هیوادونو ته. که څه هم د صحت په بخش کې اوس بهبود راغلی ده، اما بدبختانه سي اوس هم لا زموږ میندې ماشومان په یو بد وضعیت کې او د صحي درسته توجه نه ورته کیږي.
شاغلی تنا زیاته کړ د اس بي سي پروژې تر سرلیک لاندې د غزنی په دیارلس ولسوالیو کې روغتیایي فعالیتونه کوي چې د روغتیایي او اجتماعي کارمندانو او رضاکارانو په واسطه د ټولنې خلکو ته د روغتیا په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. د زیاته کړ خو تر څنګ یې غواړي چې قومي مخورو، دیني عالمانو او د سیمه ییزو شوراګانو غړو ته ورکشاپونه جوړ کړو تر څو د روغتیایي معلوماتو، تغذیه، ماشوم ساتنې او تعلیم د برابرۍ په برخه کې عامه پوهاوی زیات سي او وروسته یې خپلو کورنیو ته ورسوي تر څو په کورنیو کې د روغتیا په برخه کې ښه فکر خپور سي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې ځینې بد او غلط دودونه د دې لامل سوي چې د مور او ماشوم دواړو روغتیایي ګواښلې ده. خلک دې هڅه وکړي چې خپلې میرمنې د میندوارۍ په وخت روغتیایي کلینیکونو ته بوځي او د روغتیا پالانو په لارښوونو دې عمل وکړي.
مخکې تر دې چې ماشوم دنیا ته راسي یا میندې سي هغه حامله وي، هغوی ضرور باید حداقل څلور ځله صحي کلینیک قابلګانو ته ولاړې سي او هلته صحي مشورې واخلي تر څو د دوی ولادت اسانه سي. دوی ته په دې امیدواري په وخت کې ځینې دواګانې سي هغه بدن ته ضرر رسوي، خپله میندو ته ضرر رسوي او په عین وخت کې ماشوم ته تاوان رسوي. د دغو خودداري وکړي.
دا خواله رسنیو په اړه مو مسل سیمان راهل هم دغه ورکشاپ ته بلل سوی وو. دا وایي دغه سی ورکشاپونه او داسې غونډې چې په هغه کې د عامه پوهاوی معلومات ورکول کیږي د خلکو لپاره ډیر اړین او ګټور دي.
عامه پوهاوی د سی یو خزبان ته سالم ژوند ته لار پرانیزي. دا دومره نه خواله سیم په خپل ځبان کې لرو، خصوصا افغانان د سیمې په کچه موږ دغه سی نه عامه پوهاوی سره مخامخ شي. عامه پوهاوی هلته ډیر کم ده، نو ډیر اړین ده چې له دغه سی مجالسو دغه شی غونډو دغه شی هم داسې انتقال سي سیمو ته د روغتیا، د ژوند، د ژوند د ارزښتونو د غټولو پړه عامه پوهاوی ورکړي سي موږ ته لازم او ملزم.
راهل زیاتوي موږ د ټولو ورخونو معلوماتو څخه به برخې یو، خو د غونډو ورکشاپونو او رسنیو له لارې چې موږ څه اورو دا کولای سي چې موږ ته پوهه راکړي. خو اړینه دا ده چې دا موږ له خپلو کورنیو سره شریک کړو، هغې پوهه کړو چې څنګه د مور او ماشوم ساتنه او پالنه کولای سو.
په ټوله کې موږ په دې نه پوهیږو چې موږ څنګه کولای سو ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کړو. نور خبرې د هغوی په ساتنه کې، د هغوی روزنه، د هغوی خوراک، د هغوی تغذیه، دا خو بیل پرېږده. نو نن چې کوم بحث مطرح شو زه ډاډه یم چې که داسې املاس په لاس شي او هر سړی په خپلو کورنۍ کې خپلو خپلوانو ته ووایي، دا به د ټولنې او د خلکو په خیر باندې.
ډیری وخت شکایت کیږي چې د افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې لا هم په ډیری سیمو کې ګڼ خلک د خپلو ښځو ماشومانو روغتیا ته چندان په ښه سترګه نه ګوري، چې له دې سره یې په کورنیو او ټولنه کې ډیری وخت یو شمېر ستونزې او ناخوالې رامنځته کیږي.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د کرنې او مالدارۍ ریاست د هګیو د تولید د فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په خبره دا مهال په دې ولایت کې شپږ د هګیو د تولید لوی فارمونه شته چې هره ورځ 200 زره هګۍ پکې تولیدېږي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د هاګوی د تولید یو لوی فارم دی چې د شاوخوا 160 میلیون افغانۍ په پنګونه جوړ شوی دی. په دې فارم کې په 60 ډول هر ورځ تر 130 زره هګۍ تولیدېږي او د کندهار ترڅنګ د نور ولایتونو بازارونو ته لیږل کیږي. د فارم مسول بلال احمد وای که د طالبانو حکومت ځمکه ورکړي او نور امکانات ورته برابر کړي نو دوی به په دې برخه کې نور پنګونه هم وکړي.
دا یو لک څلور زره دانې شرګان نوي فیصده تولید لري. ټوټل لګي یو لک شل الا یو لک 25 زره پورې د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالان ته موږ راستو. امانت څخه هیله لرو چې زموږ سره همکاري وکړي، موږ ته ځکه راکړي او یاخې په قرارداد راکړي. موږ آینده کې اراده لرو چې د شپته میلیونه په اندازه باندې نور هم پنګونه وکړو. شپته زره دانې شرګان موږ نور فارمونه جوړ کړو. ورسره پر څنګ موږ د امارت څخه هیله لرو دا د پاکستان څخه چې کومې خرابې یا غیر راضي یا مرزمنې آګېږي
په دغو فارمونو کې د کورنیو تولیداتو او کورنیو بازارونو ته د عرضې ترڅنګ سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. د ضیاءالحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکوونکي له نورو پانګوالو غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
نوم مې ضیاءالحق، موږ یو سل شل نفر اختو دلته چې سار مالې راشو دانه ورته ورسمو بیا اگې راټولې کو وروسته اگې راټولې کو بیا کاټن کو کاټن چې کو بیا راو بس دلته ګودام ته راو بس ګودام نه پس بیا موټر راځي موټر ته بارو بیا په کندهار په شهر کې خرڅېږي نور ولایتو ته ځي.
محمد نبی څنګهوالو مو دا غواړم مو دي پر کارونه ډیر کې یادایش کارونه وو چې کارګر کار اخته سي بیروزګاری ډیری دي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای بازار ته د بی کیفیت هګوی د ارزې د مخنیوي هڅه کړي. د کندهار د کرن ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وای په دې ولایت کې شپږ د هګوی د تولید لوی فارمونه ست چې هر ورځ 200 زره هګۍ تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یو غټ فارمونه موږ لرو، هغه کې د 2,00,000 2,10,000 په اندازه باندې چرګان دي. په روزانه تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه د روزانه د هغوی تولید لري. خو ضرورت یې نه دی پوره کړی، تقریبا 80% موږ بسیاي اوس 10% نور هم ضرورت لرو. زون په سطح باندې د هغوی نور ولایتو ته هم ځي. خو اول دې غوښتنه داره چې د هغوی چې بازار ته ارزه کوي باید ټاپه لري تاریخ د ختم او د شروع ولري. او موږ ته به وکولای شو چې موږ د هغوی مخ وینځو کمی خارج سرازی قرنطینو تمام ویل دی وخت وخت ډاکټر صاحبان زی وتن صاحبان زی ګوی هغهی مشپېږي هغه 15 وخت لري بل وخت نه لري.
د هغوی فارم لرونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسبه ځمکې ورکړي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنوي هیوادونو د راوارد سو تولیداتو سره سیالي وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې یوله ستونزه مو د اوبو ده چې اوبه د نشتون سره موږ مخامخ یو. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ نو تقریبا کم سه کم 1.5 متره موږ پایپونه وراچو، 100 متره موږ برمی وهو. نو د دې له وجې څخه موږ کم د کور مصارف چې دي په دې باندې نه پوره کیږي. نو دا ډېر سختو شرایطو سره د خلک مخامخ دي. نو موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې موږ ته دا د فرهاد بند کوشش وکړي، دا د فرهاد بند راته راوتړي په اول ګام کې. نو موږ دغه ډیره غټه ستونزه ده چې د اوبو نشتون سره مخامخ یو.
السلام علیکم ورحمت الله. زادم جان د هلمند ولایت د نوزاد ورسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم او د پیغام د نشرولو په هیله. نو تاسو داسې دغه پیغام د سره نشر کړئ د خیره سره چې د اسلامي امارت مشران دا زموږ پیغامونه واوري. موږ د اوبو د نشوالي سره ډېر مخامخ یو، زموږ اوبه ډېرې کمزورې دي، یو انچ اوبه مو دي. نو دا علاقه نوزاد دغه کاریزونه چې دي دا ټول سکوت سره مخامخ دي. نو موږ غواړو چې موږ د اسلامي امارت پاملرنه وسي، موږ د فرهاد بند راوتړي او دغه کوم لوی لوی لار چې ده د ګریش څخه د موساکله او نوزادو باغرانو بغنیو دغه لوی لار چې ده راته پخه سي سړک راته جوړ سي. نو موږ ته هیڅ توجه تر اوسه پرې نه ده سوې د اسلامي امارت خوا څخه، نه کوم کار موږ تر اوسه پرې سوی دی.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. وروره زه عبدالرحمن د هلمند مرجع ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره د زموږ ولسوالۍ چې ډېره نادره وچکلۍ ځپلې ده او ډېره وچه ده، نو موږ د مسولینو سره دغه غوښتنه کوو چې وروره د زموږ مرجع ته د کوم مسولین د اوبو مسولین چې دي د امارت خلک دي هر څوک چې دي د زموږ مرجع ته باید نه کې توجه وکړي په اوبو کې هیڅ وبدلته نسته ولې وچ کله کې دي څهان وچ دي وروره نو دوی هیڅ توجه دي ته نه کړی ګرد او بیا پرودو کې تل دي یا وروره چې رایله کېم دوی ورځې را رسیدلې نه بیا وبرته اړولې
د مینی میتر اور سیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروانه پروګرام لري خو تر هغه وړاندې ورزو د دې ساتلاندو خبرونه ده. د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د برېښنا د پیرلو د یو قرارداد خبر ورکړی دی. د شرکت نن په خپل ایکس پاڼه په ټوټر لیکلي د قرارداد په ترکیه کې د برېښنا شرکت د اجرایوي عمومي رئیس ملا محمد حنیف حمزه او د تاجکستان د برېښنا سهامي شرکت د رئیس محمد عمر اساسزاده ترمنځ لاسلیک شوی دی. د برېښنا شرکت همدارنګه ویلي چې دواړه لورو د تاجکستان له تاجکستان افغانستان ته د 1500 کیلو واټ برېښنا د نوو موسو د غزول پر مسلې هم خبري کړې ویل شوې چې تاجکستان له دې کار سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتونو د مخدره مواد او جرمونو ضد اداره وایي افغانستان د مخدره مواد د استعمال له جدي ستونزې سره مخامخ دی او په هر دریو کورنیو کې یوې اغیزمنه شوې ده. د ادارې نن چهارشنبه په خپل ایکس شبکې او په ټوټر ویلي له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د مخنیوي درملنې او احیا هڅې پیاوړې کړې دي او د مخدره مواد له خطر یا یې د کارول له امله له اختلالاتو سره مخ څلور او زره کسانو ته مرستې ریسه ولیدی. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي او دیونه ما مشر روزا او تمبایوا د میزان په میاشت کې ویلو د افغانستان د 40 میلیونو وګړو له 15 تر 8 میلیونو په نشي توکو روکتی دي. د اسرایلو د پوز لوی درستیز خبرداري ورکړل چې په غزه کې روانه جګړه به ډیر نور میاشت دوام وکړي. نو مولي د خبرداري داسې مهال ورکوي چې د اسرایلو پوز په غزه ترنګ کې بریدونه زیات کړي چې په نتیجه کې تر اوسه له 60 زیات کسانو جل شوې دي. د کلابند شوی غزه د نن د پرخیدونکو بشري ناورین په اړه اندېښنو پسی مکی د جګړې د بندیدو لپاره غوښتنې زیاتې کړې دي. د اسرائیل د پاوز درستیز پرون چهارشنبه ویل چې د جګړې د هدف ترلاسه کول ساده نه دي. او د تایوان واکمن ګوند په کلکه د خپلواکۍ د ملاتړ هڅو ته دوام ورکړي چې په دې سره به پر تایوان نور سوداګریز بندیزونه ولګول شي. دا په تایوان کې د راتلونکي میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د لفظي جګړې د زیاتېدو څرګندونه کوي. ټاکل شوې ده چې د جنوري میاشتې په 13مه په تایوان کې چوچینې د خپل خاورې و برخه بولي د ولسمشري او پارلماني انتخابات تر سره شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کله کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن اتونبایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
د واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 15% په بریالیتوب سره کم کړی او په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لیرې شوې دي. زه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم.
په یو بل راپور کې به واورې چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې درملنې ته اسانتیاوې برابرې کړي.
موږ عملا لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوي او څو کاله کېږي چې بې سرپناه ژوند تیروي. په دې ډول د معتاد ژوند تباه کېږي او بالاخره کورنۍ او ټوله شتمني له لاسه ورکوي.
دا چې نشئی مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
بدبختانه نشئی مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیز کولای شي. خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصاب رګونه دي او د زړه رګونه دي.
او د پروګرام په پای کې به یو ډرامه کې واوري چې زرغونه د خپل ناروغي د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیر ناشنا ښکاری. دا چې دا څه ډول یو ناروغي ده دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازه خوره
څنګه سو معاینه دی وکړه؟
هو او میکل
ته راک
د دې وخت
عجب ده.
څه شي عجب ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي د هغو بزګرو لپاره د جدي مرستو غوښتونکي دي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا اتونبایوا وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی چې دې کار د نړۍ اندېښنې لرې کړې دي. خو د دې سازمان ځینې غړي هیوادونه تر اوسه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشیي موادو د تولید په اړه اندېښنه لري او دا کار د نړۍ لپاره ګواښ بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ کلنۍ ناسته کې د دې هیواد د نشي موادو د وضعیت په اړه بیلابیل نظرونه درلودل. یوناما د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې د سروې د پایلو پر بنسټ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت خورا ډیر راکم کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا اوتونبای وایي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نړۍ اندېښنې لرې سوي خو تر دې مهاله د دې هیواد بزګرو ته د کافي او مناسب زراعت امکانات نه دي برابر سوي.
د واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 95% په بریالیتوب سره کم کړی او په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لرې شوي دي. ما په کابل کې د سفیرانو یوه کاري ډله جوړه کړه تر څو له هغو بزګرو سره د مرستو کولو په برخه کې د امکاناتو هماهنګ کولو لپاره هڅې وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. زه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم او د مرستندویه بنسټونو او سیمې له هیوادونو څخه هم غواړم چې پر دې موضوع تمرکز وکړي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې سږ کال د اقرا په میاشت کې اعلان وکړ چې د دوی د سروې پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت 95% کم سوی دی. دې ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې تر شلو ډیر کلونه وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو په لړ کې له لومړي مقام څخه راکښته او په دې برخه کې میانمار لومړی سو. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي په افغانستان کې د نوي او خطرناک نشي نسل د تولید او قاچاق په اړه اندېښمن دي. په ملګرو ملتونو کې د ایکوادور سفیر جوډي لاسګاسکا چې دا مهال په دورې ډول د امنیت شورا مشري پر غاړه لري وایي په افغانستان کې د شیشې تولید ډیر سوی دی.
د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې د راپور پر بنسټ د کوکنارو د کښت له کمېدو سره سم د تریاکو بیې لوړې شوې او حقیقت د تر ټولو ګران بیه نشئی مادې په توګه ډېره شوې چې په دې کاروبار کې د طالبانو د تحریک ځینې غړي هم لاس لري. د ملګرو ملتونو څارونکو ډلې د نشئی موادو پر وضعیت د څار د دوام غوښتنه کوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان د امنیت شورا د دې تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته جوابونه نه دي ویلي خو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د خپل مشر د فرمان پر بنسټ د شیشې په ګډون د ټولو نشي موادو پر وړاندې یو ډول مبارزه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن اتونبایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شي دا چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشي توکو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې احتیاط د ناروغۍ ترڅنګ یو جدي مشکل هم دی. ځکه لږ کورنۍ دې ته غاړه ږدي چې خپل معتاد غړي دي له ځانه سره په کور کې وساتي. کورنۍ له دې امله دا کار نه کوي چې معتاد کورنۍ ته خطر پیښوي، خو ارواپوهان له کورنیو څخه غواړي چې د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې دي هڅه وکړي چې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي. خو که یې وترټي او له کوره یې وشړي، پایله به یې دا وي چې معتاد به د تل لپاره معتاد پاتې شي او درملنې ته به غاړه نه ږدي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
که څه هم طبي ډاکټران د معتادینو په درملنه او څارنه کې د کورنیو ونډه ضروري بولي، خو ځینې کورنۍ د خپلو معتادو غړو څخه تنګیږي او هغوی له کورونو څخه شړي. شیر محمد چې څو کاله یې د خپل اوښې ساتنه کړې وایي چې څو ځله یې خپل اوښی له دې عمله رټلی چې نشه پرېږدي. شیر محمد زیاتوي چې خپل اوښی له دې عمله له کوره شړلی چې د کور وسایل یې غلا کول او په هغو پیسو به یې ځان ته نشهیي مواد اخیستل.
مې ترسیدم نبودا یک روز دخترک خورد
لدی خاطر مې رټلای چې داري دلم. ما ویل چې اورز بخپل لور خرڅه او یا به قاچاقون کو ته په لاس ورکړي. بلدا چې هر وخت به راته ویل چې پیسې راکړه او پیسې راکړه.
دا چې له معتادینو سره د کورنیو دغه ډول چلن هغوی له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه د کابل ښار سره شمالي هدیرې شاوخوا ته ورغلو او هلته مو د شیرجان په نوم یو معتاد سره خبرې وکړې. دی وایي چې څو ورځې کېږي چې کور ته نه دی تللی او له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
کورنۍ مې په کابل ښار کې اوسېږي او زه یې له کوره شړلی یم. ما ته یې ویلي دي چې یا به نشه او یا به کورنۍ پرېږدي.
در ارواپوهانو له نظره معتادین ناروغان دي او باید کورنۍ درملنې ته وهڅوي او د ناروغ په ډول چلند ورسره وکړي. د معتادینو د برخې ارواپوه نورالله سلطانی وایي چې له کور څخه د معتادینو شړل د هغوی پر ژوند ناوړه اغېز کوي او بیا علاج ته غاړه نه ږدي.
موک عملا لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوي او څو کاله کېږي چې بې سرپناه ژوند تیروي او خپلو کورنیو ته نه ځي. په دې ډول د معتاد ژوند تباه کېږي او بالاخره کورنۍ او ټوله شتمني له لاسه ورکوي.
در ارواپوهانو له نظره کورنۍ ځکه خپل معتاد غړي له کوره شړي چې د کورنۍ نور غړي په نشو اخته نه کړي. خلار ایداد چې کورنۍ د دې پر ځای چې معتاد له کوره وشړي باید د نشو پرېښودلو ته وهڅوي او تل یې وڅاري. په دې ډول به له یوې خوا د معتاد درملنه وشي او له بلې خوا به بیرته نشو ته مخه نه کوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایروین چا کوئی؟
تا چه غواری چه ما موتاد که یا؟
پا یو دود چوک نه موتادی گی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کی گی.
دا بیا چه اویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وهاسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې یې د زړه یا مغزي سکتې سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسېدل زیان یې بیرته رغیږي، او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغېزې کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډېره ناوړه اغېزې کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي. دریم دا چې د وینې د ټنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي. څلورم دا چې پرګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعده وي. پنځم دا چې پرګونو کې زهري مواد خشکي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خونه د رګونو کوم الاستیکي خواص چي دي هغه د منځوري او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشي مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو الته د بدن نور حجرات راځي لکه دبليو بي سي یا سپین کرویت زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بل اخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چې شرا جمع شي دغه سي پرګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګیدو سبب کیږي. د بل طرف خپل دغه نشه یي مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي. نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغه په نتیجه کې دغه سي سکار پیدا کیږي چې سکار خپل د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرف چون نشه یي مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیظوي، نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه دبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بل اخره رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثر ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کې. همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وی، که هیروین یا پودر وی، کا شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد ایم پټامین او میټام پټامین وی، کدا وی چې دا خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بل اخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کېدلو سبب کې. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشه مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو او سبب کیږي چې رګونه تنګ او بل اخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشه یي مواد د بدن د کومې برخې پر رګونو ډیر ناوړه اغیز کوي؟
بدبختانه نشه یي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیز کولای شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي او سبب کیږي چې بل اخره د سړو د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو، او د زړه د ودریدو بل اخره د زړه د حمله او بل اخره د مرګ سبب کیږي. همدارنګه د مغز پرګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشه یي مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بل اخره د مغز مختلفې حمله، د مغز د وژل کېدو او بل اخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دونه ډایرک اول سګو تزي د کوم مواد دی نشه یي موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بل اخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا لسره یې رګونو ته رسیدل زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشه په پرې خودلو سره هم کوم زیان چې یو اړ رګونه تنگ شي سم ده چې کېدای شي ډیر کم کوم کو کې خو کومه نه کیسه چې رامنځته شوې په رګونو کې یا مثلا د زړه رګونه تنگ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي یا د سږو یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي هغه د نشه په پرې خودلو سره بیا هم هماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدونکو هم نه ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
آیا په هیدالاست ایا په هیدراس چې رسنۍ لغشي موارد سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنۍ د مسؤل وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې هغه ته د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمي وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورونو کیسې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چاره ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی، هغه لارې او چاره ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي، چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک زموږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د مګه دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنگ راوړي او یقینا به موسمي واقع کېدای شي.
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسید، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې څه داسې ده چې سلطان په یو کارخانه کې کار کوي، او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي، د هغه میرمن زرغونه روغه جوړوي، خو کله چې دی کار ته ولاړ شي، زرغونه بیرته ناروغه شي. زرغونه د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی، په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یمه، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یمه.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یمه، خو نه پوهېږم چې جوړولی یمه.
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زنه ما ناروغه وی بیا
ته ټوکی کوي خوذر احتیاط درته وای ما په کومه شپه چې ته په کور کې نه نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي
ولی زه درته راکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه
ګولۍ مې مطلب نه ده ما ویل چې په غش په آرامه یم
دا ما نه ما چې ته په آرامه یې خو که رښتیا درته ووایم زه نه آرامه یم
ولې نه آرامه یې
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه دا مه کوه هغه مه کوه نو څه شی وکړم
نو دا خو ښه درته وایم ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي وایي میړه دې پوډري دی
د ښځو خبرې پرېږده اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم
خوشحاله خو یم مګر
مګر څه
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم
یاره ښځې اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې زه خو څه ډاکټر نه یم
ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه راځه خوري څنګه سو ماینا دی وکړل
هو او میکرل
ته راکه
دا دی وخت
عجب ده
څه شي عجب ده ډاکټر صاحب څه راسي وی دي
ته خو به کوم نشه نه کوي
څنګه نشه
مطلب سیګریټ نسوار تاریاک او داسې نور
نه نه ډاکټر صاحب زه هیڅ ډول نشه نه کوم
په کور کې مو بل څوک نشه کوي
مېړه مې پوره دی دی
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وی درکړي
نه ډاکټر صاحب هیڅ وخت نه دی راکړي
مېړه د څه کار کوي
د هیروین په کارخانه کې کار کوي
مېړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي
نه په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستي وي
ښه ښه په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري
نه نه هغه شپه روغه جوړه یم بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې
پوڅ شي پوښوي زه څه ډول نه جوړی لرم
خورې ته په هیروین وخت شوې
ته څه شي زه په هیروین وخت شوې يم
هو خورې له بده مرغه چې ته هیروینې شوې
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی څنګه په وخت شوم
سمه ده خورې تا به نه وی څکولی خو ستاده میړه کالی په پودر باندې لړلې وی او تا ته نګدي کیږي او دو وخت په تیرې دو سره ته په پودر وخت شوي
وای خدای کور می خراب شو زه به دا وړه وړه بچی څنګه کوم
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان.